دولس بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یوې بجې د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه کې دوه پروګرامونه در سی ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ خبريږي. خو لومړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی مرکچیان بیرته له دوی سره خبرو ته ستنه شوي دي. د استنبول له مذاکراتو و خبرو د طالبانو ډیپلوماتیکو سرچینو آزادۍ رادیو ته ویل په استنبول کې د پاکستان مرکچی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی و بیرته خبرو ته راګرځېدلی او نن به بیا خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې طالبانو او پاکستانی مرکچیانو د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیې په همکارۍ نظرونه تبادله کړي. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د آزادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې خبرې د کوربه هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ترکیې په استنبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو له ناکامېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله تارر وویل په خبرو کې هیڅ عملي حل لاره ترلاسه نه شوه. له هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښوده چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه لاسه ولاړه شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا څرګندونې پرون پر ایکس شبکې د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپورونو له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو وروسته په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه هم پرې کړه. د لندن پولیسو پرون یو 22 افغان په قتل تورن کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفی داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله تر برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دوو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیځ د اکس برج استوګنی سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د یو 14 هلک په ګډون د دریو کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ته چې په 2000 کال کې ځان په یوه لارۍ کې پټ کړی او برتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوې او 2 وروسته د دایمي پاتې کېدو اجازه ورکړل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوي. دا خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار بوسان کې پیل شوي هدف یې د دې دوو سترو اقتصادونو لرونکو ترمنځ د سوداګرۍ د جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ بیا بیا خوشبینی څرګنده کړي چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 53 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په حراره کې ترسره شوه افغان لوبډلې 180 منډې پکې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 128 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. دواړه لوبډلې به 2 لوبې هم وکړې. یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبې په ورځ پلان شوې ده. او د افغانستان د 18 فرسال لوبډله به نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 په ورځ تایلند ته 9 د 0 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د فوټسال د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوست ته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره اخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالاتو کې وي، د همدغې موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوي وي، یعنی تر 15 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډیره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا د شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټول اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و چې بیا وروسته په ټول اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا شهرونه او اوسیدونکي که هم زیات سول، لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنی باندې شاري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفولې. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارل سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړې توګه د توپ جوړولې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، د همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد سوال، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. پخپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد سوال. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځ ته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځ ته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په رامي سره تر سره سول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالاتو کې دی. مخکې هغه محل داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډال او اشراف پښتون د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډېرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کاله دوام وکړ. یعنی 100 کاله دغه جګړې هم داسې ادامه درلوده چې 100 کاله وروسته به دغه جګړې آرامه سوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړي او دوی بریالي سول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نور سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بالکان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونتوانید چې په پښو ودریږي او په واقع د تل لپاره د لاس ورکې. د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرافانو او مجریانو د خپلواکي غوښتنې روحیه د دوی زوال، یعنی د دوی د زوال یو بل عامل وو. د ایتالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شهرونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او شاري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خوندان سول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزی حکومت د شتون څخه به برخه، یعنی په دغه وخت کې به د پدغه سیمه کې یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. رازو پورو پاکی علمی او فرهنگی انسان ستا دا چی پا علمی او فرهنگی اوزای بیت سر رولوا در انسانس پا دوره کی در انسانس دوره پا اروپا کی در طولنیز و سیاسی و اقتصادی بدلونان سر همغاره و در فکر هنر علم او فن پا برخه کی هم بدلونان من استراخلن در انسانس در دیرو مهم ارخون سخیو داو چی انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستی یا هومانیزم او فرد پالنه ده ورست لدی چی دا غسل بی جګړې پای ته ورسېدلې د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي یعنی د دوی اعتماد باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپل انسان باندې زیات سو د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته شول د څو پیړیو مخکې برعکس یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځای ولا او دانتا او پترارک د دې عصر د مشهور ادیبانو څخه دي طبیعي علوم یا تجربه هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و چې ورته خاص پاملرنه نه درلوده د رنسانس په دوره کې ډیر مینوال پیدا کړ هم دغه طبیعي علوم د دې ترڅنګ په ریاضیاتو نجوم جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته شول کپرنیک د ځمکې د کروي والی او ورسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړ او دغه موضوع دوی کشف کړ د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوي د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوي تر اروپا ته ورسېدلې چې ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلي د ایران او افغانستان سره ډېر مرسته وکړه نوموړي بیا د ایتالیا د وینز د شار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدود سره چین ته ولاړې او وروسته د شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې او د لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په حق نه پوهېدل نو د لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس د لارې څخه وینز ته ولاړې اروپایان یې د جاپان په حق له د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په حق له خبر کړل د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل شو د منځنی پیړیو په پایله کې یا په اخري کلونو کې د مدیترانه په سمندرګي کې د سمندري سوداګری د لارې څخه د اشتمنیو د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېری زیات سوې د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه وهله چې دلته سیالي زور ونیسي په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وي د قسطنطنیه په نیول سره دی وتوانې دل چې د بنزانس امپراتوري د مینځ یوسي او د احمد ترانه په شمال کې ختیځ برخه د هغه څخه ورسته بیا اروپایانو د بنزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځ سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې په سفر شروع کړي چې همدغه مهال بیا د آج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو د دوی د تصور خلاف د دوی د تصور برعکس د افریقا جنوبي نقطه ډېر لیدو واقعي و یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده مګر هغه څه چې دوی تصور کړي وو د هغه برعکس دغه نقطه ډېر لیدې موقعیت درلوده چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانې دي چې افریقا د وچی د افریقا وچی د جنوبي ورستي څنډې څخه تیر سي چې دا څنډه بیا د دماغ امیدنیک په نامه یادېدله او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اوقیانوس څخه د وتوانې دي چې تیر سي او دغه کشف ډیر مهم کشف وو ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډیره لید ده بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانې دي د افریقا د وچ څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنی څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اوقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اوقیانوس باندې اوقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیز لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولمب په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلې، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دوی رسېدلې دي، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسیدلې دي، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستف کولمب څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی وو یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی دا غلوې وچ لومړی د کریستف کولمب په واسطه کشفی شي، مګر دی کریستف کولمب بیا په دې باور دی چې دا د هندي و برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا هم دغه لویه وچه د په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ او تاسو اروپا د رنسانس دورې په حق لوویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلې او ورڅخه ګټه به مو اخیستې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیا ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصوم. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمرنې موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مینس راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو، د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسا د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو، او لویدیز ته د بیسکای خلیج، او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرو دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي، چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي، او د دې هیواد 92% خلک بیا د
عیسوی دین پیروان دي، یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دنیوي فیصد خلک یې عیسوی دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او تر څنګ یې ناوی ونی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1200 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی، او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډیر ځواک درلود، او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی، دا چې 14 لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یې جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي، او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کال لپاره ټاکل کیږي، یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی، د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني، او په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چا ډول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صدرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او قوانینو قبلول یا ردول، ول سجر غزندول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینه وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لپاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه اورګان به درې اصلي څنګه لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوام جرګه چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبی او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي. هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په هلمند کې په دو پونتونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته خراغلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړی زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته، زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ يم، په هلمند کې زیږیدلی يم، او لومړنی زده کړې مې د شوندې د کریم په هلمند کې کړی. لیسانس می په سوداګری برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی، او ماسترۍ می د سوداګری په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی ده په همدې سش کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګری کې اخیستی ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو او تاسو ویل چې نه می اخیستی کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نورې صاحب یو 0303 نوې کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې هم د سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1402 څخه تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کیږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماتوري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1993 کال کې مو لیسانس اخیستی، او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې، او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 نوي کال څخه مخکې په 1309 د کې چې کله زننګر هر پونتن د محصول په هیڅ لاړم له هغه څخه هم مخکې د شونځي او پونتن ترمن یو کلمه د یو نړیوالې پرختیایي مؤسسې سره د آی آر ډی یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یو مؤسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په هیڅ د پونتن په خاطر پر هغه کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 کار وکړ د شونکو د روزنی د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پونتن تراغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګې دوه لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تللی یم او هلته د استادۍ د اجرا کوم په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کبري غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو زکړه پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلوده انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شولدی په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسس کې مو کار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مال ته پاتې شوی دی ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل ورکیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لپاره وړینې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګه د افغانستان کې د مؤسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوي چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې دا چې دا روسره چې هغه عمل ان تولید لري کاروبار لري تجارت لري او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سیکورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې ته د جنو پروژو یا کورنۍ دند ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړي ولري. او بل برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوست په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړ دا چاره را پیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد په هنزي پارغین دي او چې موږ مخکې پارغ کړی همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې کوم وګورو د پارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خواته مزل کوو خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي نو هلې ځلې مدرسات دوام لري پونتونونه هم هلي ځلې کوي خصوصي پونتونونه هم هلي ځلې کوي دولتي پونتونونه هم هلي ځلې کوي او ځوانانو استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړ کړی دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
انډیال صاحب مخکې له ځینې نورې پوښتنې مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاستمن متهلي یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرسته مشران متل کې چې اولاد د زړه ټوټه ده نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم پارک څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه پالي ماشومان ورځي او د ماشومان لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګاه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه د بوست وادي هلمند او راکوجا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابدارۍ په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسي په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او کده څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شتال ده؟
په خپل نورې صاحب لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي چې په خواره کډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکو دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې پیل حال ډېرې برخې شاید هلمند اوسیدونکو وي خود نور ولایتونو خلک همسته د مشرقي زون خلک هم دلتسته د شمال زون خلک همسته د نجدي ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلتسته او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس بکر بخت دي.
د هغوی لپاره چې له نور ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي.
نو ریسه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپل محصلینو ته د لیلې لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلې تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لښکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم پر لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نو ریسه سنځي څوم د سنځي محسوسېږي. یو هم دا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخوات تر هغه اخوات زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان څه یو دستندسته په بیلابیلو څانګو کې سته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډیر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودل. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډیره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډیر توجه نه کېده غوړ ورسته پات ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کېږي، یعنی ډیر ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ عامه سکتور کې هم د ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولای، یعنی د ځوانانو د پرغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دا غسی هم د ستونزې ست چې ځینې ځینې پانتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا ارز وکم چې هغه د جنگ په حالات کې چې هلمند کله محاصره او دلته جنگونه و، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې ته روزي ورکوي.
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي. مثلا ټیپ پوهنځي، طبي علوم ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د ورسي ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوی دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم معیار نو یا اوسره زمينه نوي برابره، یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نوي، یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي؟ څه سپارښتنه کوي چې ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره علاقه ده، او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره، سمارټ ټلیفونونه سره، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه د مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته هم دا وایو چې دوی په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي، هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځایه نه تیروي. په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګه ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوي، بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي، که څنګه هغه په ګټه بدلولای شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګری وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکاناتو ته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی. دا باید تاسې دوه اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور صاحب چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوئ. ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.